السلام علیکم زه امید ظهیر مل مو د ازادي رادیو د نن ورځې د خبرونو په پایل کې هر کله کوم درواني خبری مجلې په پایل کې لومړی لند خبرونه واوري. د هلمند په نادلي ولسوالۍ کې د یوې مدرسې دننه د چاودنې له امله لږ تر لږه څلور زده کوونکي وژل شوي او درې نور ټپیان دي. هلمند کې طالب چارواکو ویلي د مدرسې ماشومانو یوه ناوچاودې مرمۍ پیدا کړې وه، له هغې سره یې لوبې کولې چې چاودنه پرې وشوه. په وژل شویو کې دوې نجونې دي. ټپیان د هلمند مرکزي ایمرجنسي روغتون ته لېږدول شوي. د حلواش په نوم ایرانی ویبپاڼې خبر ورکړی چې د قوم په زندان کې یو افغان محمد حسین علیزاده اعدام شوی. علیزاده په 1396 کال کې چې کله 14 کلن و په دې تور نیول شوی و چې یو تن یې په چاقو وژلی دی. د راپورونو پر بنسټ دې هلک پخوا ویلي و چې په وهلو ټکولو او په زوره یې له ده اعتراف اخیستی دی. چاقو د ده نه و او کله چې جګړه کېده د شراب څښلی و. په تیرو درې لسیزو کې د ماشومانو 70% کې اعدامونه په ایران کې پلي شوي دي. د پکتیا په جانخیل ولسوالۍ کې یو تن وژل شوی او درې نور ټپیان دي. د پکتیا کې طالب چارواکو پرون وویل چې دا مر ژوبله د زلغوزیو پر سر د دوو کورنیو ترمنځ د شخړې په وخت اوښتې ده. طالبانو دا نه دي ویلي چې له شخړې وروسته یې څوک نیولي دي که نه. د امریکا د متحده ایالاتونو فضایي تحقیقاتي مرکز د سپوږمۍ په لور له انسان پرته فضایي بیړۍ تر لیږلو لږ مخکې ودروله. ناسا پرون وویل چې د دې ماموریت پایلېدو مخکې یې پام شو چې د تیلو یوه ټانکۍ لیک ده. د تیرې اونۍ په پیل کې هم ورته حادثه د 90 متره بیړۍ په سر کې د هایدروجن د لیک کېدو له امله شنډه شوې وه. ناسا غواړي چې د دې بیړۍ په وسیله بیا په 2015 کال کې انسان سپوږمۍ ته واستوي. په 1922 کال کې ناسا 12 کسان سپوږمۍ ته استولي وو چې د سپوږمۍ پر غولي ګرځېدلي وو. او د اټومي انرژي نړیواله اداره وایي په اوکراین کې د ژاپوریژیا د اټومي مرکز اصلي برېښنا یو ځل بیا قطع شوې او اوس له احتیاطي برېښنا کار اخیستل کیږي. د ادارې پرون یوه ورځ وروسته تر دې دا خبر ورکړ چې د دوی یوه څارونکې ډله د اوکراین په جنوب کې د ژاپوریژیا اټومي مرکز ته ورسېده. د دې ډلې هدف دا دی چې دا مرکز خوندي کړي. ماسکو او کیف یو بل تورنوي چې د دې اټومي مرکز شاوخوا ډزې کوي. نړیوال اندېښمن دي چې د ژاپوریژیا د اټومي مرکز د وړانګو خپرېدل به سیمه له ناورین سره مخامخ کړي. روسي ځواکونو چې کله د فبروري په 24 په اوکراین یرغل وکړ، په لومړی اونیو کې د ژاپوریژیا اټومي مرکز ونیو. سهار مو په خیر. نن یک شنبه ده، د وږي 14 او د سپتمبر 4 نیټه. د سیلابونو له امله په پاکستان کې نږدې 500,000 افغان کډوال اغیزمن شوي دي. د وکیلانو نړیوالې ټولنې یو راپور کې دا کړی چې په افغانستان کې د شیعه مذهب او هزارګانو نسل وژنه روانه ده. خو آیا دا راپور سم دی؟
کشتار هزارگ ها
ده هزارگان و وژن اوست داعش لخوا ترسره کیجه، نه ده طالبان لخوا. ده لپاره هیچ ثبوت نسته چه طالبان دی یو جای بلارسی او هزارگان دی ووژنی.
او روانونه پاکستان ته د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونیو ګوتریش سفر کوي څو سیلاب ځپلو سره خپل غم راځي شریک کړي.
تر دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه.
ازادي رادیو به تر ماخام تر و بجو تاسو ته په پښتو او دری ژبو خبرونه وړاندې کړي. ملګری ملتونه وایي په پاکستان کې سیلابونه لکونو افغان کډوالو ته زیان رسولی دی. د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو عالي کمشنري وایي له یو شمېر اغیزمن شوي او کډوالو سره یې مرسته کړې ده، خو کډوال بیا شکایت لري چې هغه ډول اړینه ده لاسنیوی نه دی شوی. جزئیات په دې راپور کې.
د کډوالو لپاره د ملګرو ملتو عالي کمشنري یا UNHCR وایي چې په پاکستان کې شاوخوا 1,150,000 افغان کډوال په هغو سیمو کې ژوند کوي چې سیلونو ډیر اغیزمن کړي دي. د راپورونو له مخې دا کډوال بیړنیو مرستو ته ضرورت لري چې په خیبر پښتونخوا، سند او بلوچستان ایالتونو کې سیلونو ځپلي دي. په پاکستان کې د UNHCR ویاند قیصر اپریدی ازادي راډیو ته وویل چې دوی په خیبر پښتونخوا کې له یو شمېر ځپل شویو کډوالو سره مرستې کړې دي.
مګر چې کوم ډیسټریکټ کې افغانان دي، کله ظاهر چې کوم پاکستاني ریفیکشن لري کې افغانان هم افیکټ شوي. موږ اصل کې حکومت سپورټ کوو، حکومت دې سپورټ کوي، دې موږ ډایرکټ هم سپورټ کوو. بیا
د UNHCR ویاند زیاته کړه چې دوی د سیلونو له امله د وژل شویو افغان کډوالو کره شمېره نه لري، خو په کوز دیر کې د څلور ماشومانو د شوبلیدو خبرې ترلاسه کړي او د څو تنو تلفاتو راپورونه هم تر دوی رسیدلي دي. بل لور ته په بلوچستان کې د کډوالو له مسلم باغ کم څخه د فدا محمد لودین پونم یو افغان کډوال ازادي رډو ته پر استولي پیغام کې ویلي چې پاکستان خپل غم کوي نو نړیوال دی په دغه هیواد کې د دوی غم وخوري.
دا تیر بارانونه پاکستان کې وسو ډیره تبایه را وسله خلګي ډیر خونې پرونه لولې چار دیوالیان پرونه لولې نړیوال ته زموږ دا خواسته وراسي پر موږ وګرځيږي سروي وکي د کیندا په خپل خلک تشنه اسمان لاندې ناس دي د ماشام د خورکی شي نه لري مزدور کار خلک دي ساري گټي ماشام بیا خوري نو دته د خیمو ضرورت د خورکی شانو ضرورت
د ملګرو ملتو په وینا په پاکستان کې اوس یو شاریه 3 میلیون افغان کډوال ژوند کوي.
د ازادي رادیو خبری مجله اوري.
د وکیلانو نړیوال ټولنې په یو څېړنیز راپور کې طالبان او داعش په افغانستان کې د شیعه مذهب هزارګانو په نسل وژنې تورن کړي خو طالبانو تر اوسه په دې اړه نظر نه دی څرګند کړی. په دې دریاتیا مخیز راپور کې چې پرون خپور شو د برېټانیې د پارلمان د یو شمیر غړو په غوښتنه چمتو شوی او په کې لیکل شوی چې په افغانستان او پاکستان کې هزارګان د قومي نژادي او مذهبي لاملونو له مخې د طالبانو داعش او نورو سختدریزو ډلو لخوا وژل کیږي. په دې راپور کې د طالبانو واکمنی وروسته د بشری حقوقو د سرغړاونو د نورو قضیو په ځانګړي ډول د هزارو خزونی ول شکنجاو جنسيتي ته هم اشاره شوې ده. و مختلف چدي د تورونو پاړه د طالبانو نظر هم واخلو خو د طالبانو د حکومت وایان ذبیح الله مجاهد د دې راپور تر خبرېدو پورې په دې اړه د ازادي رادیو پښتون ته جواب و نه وای. جزئیات یې په دې راپور کې
د وکیلانو نړیوالې ټولنې په دې وروستیو کې یو راپور خپور کړی چې په هغه کې په افغانستان کې د هزارګانو د وزنې ډیرای بیلګې پکې بیان شوې دي. په دغه راپور کې د طالبانو حکومت او داعش ډله د هزارګانو په نسل وزنه تورن شوې ده. د طالبانو حکومتي چارواکو په دې اړه ازادي رادیو پوښتنې ځواب نه کړي. دغه راپور چې درې اتیا پاڼې لري د برېټانیا د پارلمان لخوا په رسمي ډول نه دی تصویب شوی خو د پارلمان د غړو په غوښتنه یې د هزارګانو د وضعیت په اړه چمتو کړی دی. د وکیلانو نړیواله ټولنه یو برېټانوي سازمان دی چې په 1904 اویوم کال کې تاسیس شوی او اوس په 1900 هیوادونو کې اتیا زره غړي لري. د دغه بنسټ په راپور کې په افغانستان کې د هزارګانو د ګواښ او نسل وزنې مخینې ته هم اشاره شوی خو د 2021 کال په اگست میاشت کې په افغانستان کې د طالبانو د حکومت لبیا پیلېدو وروسته د هزارګانو وزن نسل وزنه بلل شوی او ټینګار پرې شوی دی. د دغه راپور له مخې په افغانستان او پاکستان کې هزارګان د قومي نژادي او مذهبي لاملونو له امله د طالبانو داعش او نورو سختدریزو ډلو لخوا وزل کیږي. په دې راپور کې د هزارګانو د وزن څو پیښې او د هغوی تاریخونه بیان شوی چې د جملې څخه د هغوی د 2014 یادونه کولای شو چې د 2022 کال د اپریل په میاشت کې د کابل ښار په لویدیځ کې د هزاره میشتو سیمې په دشتبرچی کې د عبدالرحیم شهید لیسې د دروازې مخې ته وسوې. دغه 14 لک تر لګه څلوېښت کسانو وزل او شپېته نورې چپیان کړل. دغه راست د 2022 کال د اپریل په 21 د ممتاز په نوم کوانیز مرکز چې د یو بل لاسي بم د غورځولو او په مزار شریف کې د شیعه هزارګانو په لوی جماعت کې د لمانځه پر مهال د یو بل برید یادونه هم شوې چې لک تر لګه دیرس کسان پکې ووزل سول او اتیا نور ټپیان سول. د سیاسي چارو پو طارق فرهادي د نسل وزنې اصطلاح په کارولو شک لري. دای د خپلې دې خبرې ثابتولو لپاره د سنی جماعتونو او سنی ټولنو بریدونو ته په ځانګړې توګه د هرات په غازرګا جماعت کې د جمعې د ورځې برید ته اشاره کوي. هغه برید چې شاوخوا شل کسان پکې ووزل سول.
کشتار هزارگ ها فعلا توسط داعش میشه توسط طالبان میشه؟
ده هزارگان و وژنه اوس ده داعش لخوا تر سره کیږي نه ده طالبان لخوا. ده ده لپاره هیچ ثبوت نسته چه طالبان دی یو جای بلار سی او هزارگان دی ووژنی. هو داعش ده هزارگانو پر جماعتونو بریدونه کوي، پر شیعگانو هم بریدونه کوي، پر صوفیانو بریدونه کوي او پرون هم پر یو سنی عالم چه طالبانو ته نژدې و پر برید وسو. داعش په هر چا برید کوي. آیا دا نسل وژنه ده؟ په ټولنیزو رسنیو کې پرې ډېر بحثونه کېږي خو نړۍ دا نه وایي، ځکه که ثابت شي چې دا نسل وژنه ده نو نړۍ باید پکې مداخله وکړي.
په دغه راپور کې دا هم ویل شوي چې یونما د 2021 کال د جنوري له لومړۍ نیټې څخه د جون تر دیرسمې پورې په افغانستان کې د شیعه هزارګانو په نښه کولو لږ تر لږه شل پیښې ثبت کړي دي. موږ غوښتل په دې اړه د طالبانو د حکومت نظر ولرو خو د طالبانو د حکومت وایان ذبیح الله مجاهد د دې راپور تر خپرېدو پورې د ازادي راډیو پوښتنو ته ځواب ونه وایه. د طالبانو حکومت تر دې مخکې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د سیاسي نمایندګۍ د دفتر هغه راپور رد کړی و چې پکې د بشري حقونو د نقص او تیر حکومت د کارکوونکو د وزنو یادونه شوې وه.
شیبا په شیبا تازه خبرونه له ازادي رادیو څخه.
او وس هغه لو بچی تاسو هم شاید مایوس کړي واست. د کرکټ د آسیا جام لوب په دویم پړاو کې سریلانکا تیر شپه افغان لوبډلې ته ماته ورکړه. د افغان لوبډلې تیر شپې د ماته لامل د دوی تخنیکی تیروتنې وي. افغان لوبډل له هم په دې پړاو کې دوی لوبې لري کې چیرته یو غټي نو پای لوبې ته رسیدلای شي. خو دا دواړه سیالۍ د آسیا له دوو تر ټولو پیاوړو لوبډلو هند او پاکستان سره دي. جزئیات په دې راپور کې.
د کرکټ د آسیا جام سیالیو په دوهم پړاو کې پرون سریلانکا د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې ته په څلورو وکټو ماته ورکړه. لومړی بیټنګ افغان لوبغاړو وکړ. د افغانستان په بیټسمینانو کې رحمت الله ګوربز څلور اتیا، ابراهیم ستران څلوېښت منډې وکړې او ټولې لوبډلې په ټاکلیو شلو اوورونو کې یو سل شپږ اویا منډې سیالي لوبډلې ته هدف وټاکه. دې هدف ته سریلانکا د شپږو لوبغاړو په سوځېدو ورسېده. د افغانستان د کرکټ بورډ د رسنیو د برخې مسؤول او ویاند فرید هوتک تیر شپه ناوخته تر لوبې وروسته ازادي راډیو ته د دې لوبې په تړاو وویل.
د افغانستان او د سریلانکا کرکټ ملي لوبډلې ترمنځ په دویم راوند کې ډیره په ډپورو لوبه وشوه، اما د سخت لوبې وروسته په ډیرو مشکلاتو سره سریلانکا وښو کړی چې د افغانستان هدف ته ځان ورسوي. او دا ویل چې د وروسته افغانستان پاکستان او هندستان سره خپل لوبې تر سره کړي.
له پاکستان سره د افغانستان لوبه د چهارشنبه او له هند سره د پنځشنبه پورسته. د آسیا جام د لومړي پړاو په سیالیو کې افغانستان سریلانکا ته سخت ماتې ورکړې وه، خو پرون افغان بالران ونه توانېدل چې د ټاکلي یو سل او شپږ اویا هدف دفاع وکړي. د آسیا جام کرکټ لوبې د اګست په ویشتمه پیل شوې او د سپتمبر تر یولسمې پورې په متحد عربي اماراتو کې روانې دي. د افغانستان او سریلانکا تر څنګ په دې جام کې د هند، پاکستان، بنګلادیش او هانګ کانګ لوبډلو برخه اخیستې چې په لومړي پړاو کې د بنګلادیش او هانګ کانګ لوبډلې آوټ شوې. نن به د دې جام دوه پیاوړي لوبډلې هند او پاکستان لوبه کوي. په لومړي پړاو کې هند پاکستان ته ماتې ورکړې وه.
آزادی رادیو ته غوږونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د ملګرو ملتونو سرمنشي روان اونۍ پاکستان ته سفر کوي. پاکستان ته د انټونیو ګوتریش د سفر هدف له هغو سیلاب ځپلو سره د غمرازۍ شریکول دي چې روسیو کې سیلابونو ځپلي. بلور ته د امریکا متحده ایالاتو وایي چې یو نظامي ډله پاکستان ته د سیلابونو له امله خلکو ته د اوختي زیانونو د ارزونې په موخه واستوي.
ملګرو ملتونو وایي د پاکستان سیل ځپلو سیمو ته بشري مرستې رسولې دي. د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونیو ګوتریش په ټویټر کې لیکلي دي چې روانه اونۍ به په پاکستان کې له سیلاب ځپلو سره د خواخوږي په نیت دغه هیواد ته سفر وکړي. نړیوال مرستندویان وایي په پاکستان کې تر 3.3 میلیونه ډیر کسان له سیلونو اغیزمن شوي او 6.4 میلیونه کسان بیړنیو مرستو ته محتاج شوي دي. په پاکستان کې د سیلونو تلفات 1215 پیټو ته رسیدلي دي او شاوخوا 6000 هم ټپیان شوي دي. په بلوچستان کې د ایدی خیریه بنسټ مسول فیصل ایدی د جمعې پورس په کراچی کې وویل چې سیلونو نږدې ټول پاکستان اغیزمن کړی دی.
ما ته په ډېر نږدې راتلونکي وخت کې قاطع صورتحال په نظر راځي او د دې لومړني آثار ما ته ښکاري ځکه چې خلک تر لسو ورځو پورې وږي پاتې شوي دي او زه تاسو ته دا وایم چې د دې ټولو هڅو باوجود موږ لا هم 90% سیلاب ځپلو سیمو ته نه یو رسیدلي. دا یو ډېر خطرناک صورتحال دی. د خوراکي توکو کمی روان دی. ما پخپله د غنمو پستونه په اوبو کې لاهو کېدل لیدلي دي. په هر ضلع کې په زرګونه ټنه غنم تباه شوي دي.
د خیبر پښتونخوا په بهرین سیمه کې پلونه او لارې تخریب شوي او خلک باید د خوراکي موادو د ترلاسه کولو لپاره اوس 8 کیلومتره لار ووهي. پاکستانی چارواکي وایي د سیلونو په قربانیانو کې 441 ماشومان دي او د ملګرو ملتو د ماشومانو د ملاتړ صندوق خبرداري ورکړی چې ډېر نور ماشومان شاید د سیلونو له امله په بیلابیلو ناروغیو اخته شي. پاکستان ته تر اوسه نږدې 10 الوتکې بشري مرستې رسیدلي چې له دې ډلې نه الوتنې له متحد عربي اماراتو، همداراس له ازبکستان، چین، ترکمنستان، اردن او قطر څخه الوتنې شوې دي. د دې ترڅنګ د ترکیې مرستې دغه هیواد ته رسیدلې دي. د فرانسې د مرستو یو الوتکه پرون اسلام آباد ته ورسېده او د امریکا مرکزي قومانداني ویلي دي چې یو ټیم پاکستان ته د ارزونې لپاره استوي تر څو وګوري چې د امریکا دفاع وزارت له سیل ځپلو سره څه ډول مرسته کولی شي.
له خبرونو ور اخوا
و وړاندې لدې چې د یو شمیر ځوانانو له شکایتونو مو خبر کو چې دولتي ادارو ته بدن دوبد سیتل یو د طالب چارواکو له څه ډول خبرګونه او چلن سره مخ شوي. نړیوالو رسمانو هم د افغانستان په اړه بیا لا بیل مطالب خبره کړې دي چې د ځنیو مهم ټکی احمد تکل کتلی اوري.
ترانس اتلانتیک ټایمز استرالیا یو رسپانې په هرات ښار کې په یو چودنه کې د طالبانو د پلوي دینی عالم مولوي مجیب الرحمن انصاری د وژل کېدو په اړه یو مطلب خپور کړی. مولوي انصاری د تیرې جمعې په ورځ له نږدې شلو نورو کسانو سره د هرات د گازرګا جماعت مخې ته په یو چودنه کې ووژل شو. ترانس اتلانتیک ټایمز لیکي طالبان د 2021 کال په اگست میاشت کې پر افغانستان له واکمنې دورسته په ټول هیواد کې د امنیت د ټینګولو ادعا کوي، خو د ورسپانې په وینا د دوی د ادعاو برعکس په وروستیو میاشتو کې د پرله پسې 14 راپورونه ورکول کیږي چې ځینو یې په جماعتونو کې د لمانځه پر مهال خلک په ګڼه ګوڼه کې هم په نښه کړي دي. ترانس اتلانتیک ټایمز د هرات د حمله په اړه د چارواکو له قوله ځینې تازه معلومات هم خپره کړي دي. ورسپانې د هرات د امنیت قومندانې د ویاند محمود رسولی له قوله لیکلي چې نوموړی وایي د گازرګا جماعت چاودنه هغه مهال وشو چې مولوي انصاری او د هغه یو شمیر ګاردان جماعت تنه نوتل. ښاغلی رسولی ویلي دي چې یو ځان وژون کې برید کوون کې په داسې حال کې خپل بمونوالو زول چې د مولوي انصاری لاسونه ښکلول. ورسپانه د ملګرو ملتونو د هغه ورستی راپور یادونه هم کوي چې ویلي دي په افغانستان کې د ورستی حمله د تکرار لپاره اندېښنه لري. په دې حمله کې د ځینو مسؤلیت اسلامي دولت ډلې یا داعش منلای. د برتانیا چاپ ډیلی سٹار آنلاین خبرونه هم په یو مطلب کې د مولوی انصاری د وژل کېدو مسلې ته کتنه کړې. خبرونه مولوی انصاری د طالبانو سرسخت پلوی او ویناوال بللای دی. ډیلی سٹار په 13 جون میاشت کې د طالبانو په پلوی د دینی عالمانو او قومي مخورو په یو لوی غونډه کې د مولوی انصاری د وینا یادونه کړې. مولوی انصاری په خپل دی وینا کې ویلی وو هغه کسان چې له طالبانو سره مخالفت کوي باید سرونه یې غوڅ شي. کڅه هم پر مولوی انصاری د برید مسؤلیت تر اوسه کومې ډلې نه دی منلای. خو د لیستار د ملګرو ملتونو د هغو اندېښنو یادونه کړي چې په افغانستان کې د اسلامي دولت ډلې یا داعش د حملو د زیاتېدو په اړه څرګنده کړې ده.
azadiradio.com راپورنه مرکه او تحلیلونه په azadiradio.com کې واوري یا ولولي.
یو شمیر ځوانان د اوسنی رژیم په ادارو کې د ګمارونو په څرنګوالي نیوکه کوي. دوی دوه تنو چې ازادي رادیو سره خبرې کړي ادا کوي کله چې د طالبانو په اوسنی حکومت کې د دندې اخیستلو لپاره ورغلي ورته ویل شوی کچيري مخکنی شلکلن جهاد کې وندنه وي اخستی دندنه ورکول کی. د غزوانان وای د بیروزګاری لامل مجبور دي چې اوس افغانستان پریږدي. جزئیات په دې راپور کې واوري.
مردم علا روزگارش خرابه، مردم روز به روز در و در شده میره.
د امنیتی ستونزو عملا نغواړي نومې راپور کې یاد شي. وای د کابل پولی تخنیک پوهنتون کې لبرخنا څنګه فارغ شوی د طالبانو لبیا واکمنې دوه رئیس بیروزګار دي. د غزوان ادا کوي چې د یو شمیر نور ځوانان هغه مهال چې په دولتي ادارو کې د کار لپاره طالبانو ته ورشي ترې پختل کیږي چې تیر شل کلن جهاد کې ونډه لرله او کنه.
د وزارتو پوسټ اعلان مشه د جای کار پوسټ
کله چې وزارتونو کوم بست اعلانوي مونږ د دند لپاره ورزو هلته کوم طالبان دې مونږ ته وای آیتاسو جهاد کړی او مخکې طالبان وای کله چې وایونه مونږ ته وای د دند د هغو کسانو لپاره دي چې جهاد یې کړی وي او طالب وي. دوی هغه کسان ګماري چې خپلواني وي. مسلک او تخصص مهم نه دی.
کول ازو استخدام شوه
دی وای اوس نه هیله شوی او له همدې عمل د کابل خار په واتسن دکی په کراچۍ توکي پلوري. د غزوان د څو هغو وزارتونو نمونه اخلي چې د دندې اخیستلو لپاره ورغله.
وزارت انرژي او برق، وزارت مهاجر نو
دوبو برېښنا کډوالو مخابرات وزارتونو ته ولاړم. لومړی خوینه پری خودم او بد چلند کاوه. ورته مې ویل چې دندې اخیستلو تر اغلایم. راته ویل د اسلامي امارت کارت لري او مخکې د امارت سره کار کړی. کلمې چورته ویل نه. راته ویل دا زید هغو کسانو لپاره دی چې مخکې د اسلامي امارت غړي وو او وست هغه حق دی چې دلته کار وکړي.
قضا هغه اقتونس
لدی وړاندې د غوی پونل سمه سیګار د نړیوال بانک له قول خپل یو راپور کې لیکلی وو د 2020 کال پور سیو دریو میاشتو کې په افغانستان کې 1500 کسان بیروزګار شوې دي. د ادارې روان کال پوګدو کې هم د نور افغانانو د بیروزګار کې دوه خبر ورکړه. راپور کې وړاندوینه شوې و چې سکهال به په افغانستان کې لکتر لګا د بیروزګار کسانو شمیر لو 100 زرو تر 900 زرو کسانو ورسیږي.
بیرون طرف خارج یک چند سبای که زنده هستیم سې زندګی کنه در زندګی کنه
دا یو بل ځوان دی چې د هم دوستون زول عمل نه غواړي نوم یې خپور شي. وای د طالبانو ل بیا واکمنې دوړان دی کار روزګار خو اوس بیروزګار شوه.
دا خود دولت مراتم راتم په خطر کاروبار
د امارات په دولت کې هم د کار په لټه کې ولاړم. لمه یو پختل مخکې طالب ما ویل نه دوی ویل تا ته دند نشته. هر ورځ ګورم چې دوستان مې له افغانستانه وځي. ما ته هم کومه هیله نه در پاتې. هر ورځ ژوند سختيږي. پریکړه مې کړې چې له افغانستانه وځم. افغانستان کې اوس بي کسي ده.
ان نوم دی و بیچارهي کس
و مختل په دې اړه د طالبانو نظر واخلو خو یې اندویانه خبرو ته حاضر نشول. مګر لدی وړاندې خلکو ته د کار د پیدا کولو په برخه کې بیا لابي لښمنی ورکړي. د خبرګوري په څوار لسمه د طالبانو اقتصادي کمیسیون کې پریکړه وشو چې د هغو کسانو د برخلیک معلومولو لپاره چې دولتي کارکونکي وو او اوس بیروزګار دي یو تر حد جوړ شي. همدارول په دې غونډه کې ځوانانو ته د کار پیدا کولو ژمنه هم شوې و. خو د دې شمنو د عمل کېدو کوم څرک نشته. په افغانستان کې د طالبانو د بیا واکمنې وروسته له دې هیواد سره بهرنۍ مرستې کمې شوې چې ولګه او بیوزلي زیاته او ترخوای ډیر افغانان بیروزګار کړل. اور دل مچې یو شمیر ځوانان د اوسنی رژیم په ادارو کې د ګمارونو په څرنګوالي نیوکه کوي. وای طالبان هغه څوک ګماري چې د دوی د ډلې غړي وي. دا په داسې حال کې ده چې سیګار د چې د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د ځانګړي سن مفتش اداره ده اټکل کړی چې د طالبانو له بیا واک ته رسیدو وروسته تر نیمایي زیات د بیروزګاره شوي او افغانانو شمیر له 100 تر 900 زرو پورې رسیږي. د ادارې په خپل راپور کې لیکلي و چې په ځانګړي ډول د بیروزګارۍ څخه خزې ډېرې اغېزمن شوې دي او اټکل یې کړی و چې روان کال یعنی 2022 کال تر نیمایي پورې به د اصل 21 نورې ښځې هم بې روزګاره شي. سیګار لیکلی و چې په 2000 کال کې د افغانستان په سولو کې 10 کاري قوه ښځو تشکیلوله. خو د 2021 کال په اګست کې د طالبانو له بیا واک ته رسیدو وروسته په اکثرو دولتي ادارو کې ښځو دندې له لاسه ورکړې او په کور کې نول شي. همدا ډول د نړیوال بانک یو سروې ښیي چې په افغانستان کې د سیاسي ناورین وروسته اقتصادي فعالیتونه ډېر اغېزمن شوي او خصوصي سکتور سخت ځپل شوی دی. د دې سروې موندنې ښیي چې ډېر سوداګر اوس مال په بازار کې د خپل توکو لپاره د تقاضا له کمی سره مخ شوی او مجبور شوی چې خپل فعالیتونه او پانګونه راکم کړي او همدا ډول خپل یو شمیر کارکونکو حمله کارو. بس په سروې کې دا هم راغلی چې مواد او منابعو ته لاسرسی کم شوی او تر خوای د سوداګرۍ لپاره د پیسو رالیږد هم سخت شوی دی.
دولسونو او واکمنو ترمنز پل
15 شپږ نشته کیږي ماشونه نه دی اخیسته. مالی وزارت حکومت مستون صدرۍ اعتذر ته زره خال کې
د سیانګالو شخ
پنده خزه ما غوا می مال می ټول می در بدر
ل اوریدونکو اوریدونکو ته
مون خپل ډیر ل بیا ازادي راډیو نل دکړي دي ځان حقوق دي بل حقوق دي گاوه
په ساده او روانه جبه
او کچیر می دالو ته چغلې نو ما د ازادي راډیو ته د سترو نور می دالو
ازادي راډیو په شل کلنۍ کې د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه
په داسې حال کې چې د ملګرو ملتونو سازمان په افغانستان کې د خپل ماموریت لپاره نوی استازي ټاکلی خو یو شمیر پخوانی افغان ډیپلوماټان د یوناما تیر یو کلت ماموریت په افغانستان کې ډیر اغیزمن نه بولي. دغو ډیپلوماټانو له ازادي راډیو سره په خبرو کې ویلي اوس مال په افغانستان کې د یوناما بنسټیزو دندو ته پام نه کیږي او د شتون په اړه ښکاره تعریف نه دی موجود. د ملګرو ملتونو سرمنشي تازه د قرغیزستان پخوانی جمهور رئیس روزا اوتانبایوا د افغانستان لپاره خپل نوی استازي زی ټاکلی دا
د ملګرو ملتونو سازمان سرمنشي انټونی ګوتریش په افغانستان کې د قرغیزستان په خوانی ولسمشر روزبا اوتونبایو واخ په لنوي استازي ټاکلی دا. د سازمان په وی اعلان کې ویلي چې اغلی اوتونبایو به د دیبرالاینس پر ځای د ملګرو ملتونو عمومي منشي د ځانګړي استازي په توګه کار وکړي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي د مخکنی ځانګړي استازي او د یونما د مشر په توګه د اغلی لاینس باندې د وکلن ماموریت 13 جون میاشت کې پاتې ورسید. کناډای ډیپلوماټي دیبرالاینس د 2020 کال د مارچ پر 24 له جاپاني ته د چې یماماتو وروسته د ماموریت پیل کړی و. خو د ملګرو ملتونو د تازه ګمارنې ته به یو شمیر پخوانی افغان ډیپلوماټان د شک په سترګه ګوري. په ناروې کې د افغانستان پخوانی سفیر شکریا بارکزی وی په تیر یو کال کې د یوناما ماموریت هغه ډول چې خای ګټور نه و.
د یوناما یا د ملګری ملتونو ځانګړي استازي مشن په افغانستان کې یا د دې ماموریت نه په افغانستان کې په تیر یو کلونو کې سربیره پر دې چې د ډیبرا په دوران کې ستری جوړې ډیره درلودلې. متاسفانه زنه شو ویلای چې ام ټي او کامیاب ماموریت وو.
د اقل باریک زی په وینا په تیر یو کال کې د یونما ماموریت یوازې له طالبانو سره د یوې اړیکې تر کچه وو او د بشری مرستو د څار په برخه کې هم هغه ډول چې تما کېده دغه ماموریت کارنده نه و. په ایران کې د افغانستان پخوانی سفیر عبدالغفور لیوال به دغه ماموریت نقش په تیر یو کال کې لنش سره مخامخ یادوي. نوموړي د شنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل
په افغانستان کې د جمهوریت تر سقوط وروسته زه داسې فکر کوم چې د یوناما نقش کاملا له منځه تللی دی. همدا اوس یوناما په افغانستان کې کوم عملي نقش نه لري، ښایي یوازې د مرستندویا بشری مرستو په برخه کې هغه هم په ډیره محدوده ساحه کې مصروف وي، مګر نور د دوی لپاره کوم دغه سي حقوقي یا د نړیوال اجماع پر اساس رامنځته شوی بنسټ وجود نه لري.
د خغل لیوال په خبر وس مهال یونما ماموریت په افغانستان کې واضح تعریف نه لري. له بل خوا په افغانستان کې د اروپای ټولنې استازولي به په خپل ټوئیټر باندې اغلی وتون بایو ته مبارکي ورکړي او په افغانستان کې پرګټ کار ټینګار کړی دی. د ملګرو ملتونو سازمان په اعلامیه کې ویل شوی چې اغلی وتون بایو و د 2013 نه نیول تر 2019 پورې د قرغیزستان ولسمه شو او له هغه وروسته د وزارتونو بیلابیلو ډیپلوماټیکو پوسټونو په ګډون بیلابیل دندې تر سره کړې دي. په اعلامیه کې ویل شوی چې نوموړي د ډیپلوماسي مشرتابه او خارجي مدیریت په برخه کې 15 کلنه کاري تجربه لري. د ملګرو ملتونو د اعلامیه پر بنسټ اغلی وتون بایو له 2009 تر 2019 کال پورې د خپل هیواد پارلماني غړی و او 1991 کال کې د مرستیال لومړی وزیر په توګه کار کړی. نوموړي له 2002 تر 2004 کال پورې په جورجیا کې د ملګرو ملتونو مبصر ماموریت د مرستیال دند درلوده او تر دا وروسته پورې د منځګړیتوب په برخه کې د ملګرو ملتونو عمومي منشي د لوړپوړو سلاکارانو د پلاوي غړیتوب درلود. نوموړي د مسکو له دولتي پوهنتون د فلسفه په برخه کې لوړې زده کړې کړې دي. د ملګرو ملتونو په اعلامیه کې ویل شوی چې اغلی وتون بایو و په امریکا او کاناډا کې د قرغیزستان سفیر هم پاتې شوی.
ستاسو له پیغامونو
السلام علیکم. نو می حقانی د هلمند ولایت نه زما دا غوښتنه ده چې دلته په هلمند ولایت شاول پسمه کې د مخابراتي شبکې خاص کار نه کوي. موږ غواړو چې دلته د بیسم خدای راي وسلام په احترام.
یاره د ولایت د رګریشن او د شرکې سوز څخه د ماجرونو څخه ما پیغام دی ورور سیږي زموږ سره دا یو کار کیږي هیڅ کومک نه ده سوال په ټول افغانستان کې کومکونه سوي زموږ سره نه دي سوي. السلام علیکم. موږ په دا ما پیغام دی ورور سیږي ز سمي ولایم د یارات ولایت د ماجر څخه راغلم.
دلمند ولایت د نصراج د ولسوالۍ څخه دا خبره کوم. موږ خلک ډیر په عذاب دي دغه د ولی میراو چې دی دغه سرنګران یا د مر سره د ولی د خلکو سره ډیر ظلم کوي. پلا د طالبانو په زړه تاریخ سره خوندزاده اوس به داسې ظلم را سره کوي. موږ پیغام د لوټپور چارواکو د لوټپور مشران ته جوښه ورسیږي چې د مر غم وخوري. مر سره د ظلم ولکې د اشرف غنی او د کرزی په کلو کې یو وخت دغه وال پر مننه د وڅ په 15 په شوار ورځې د ګر ټول مسلمانان د سنگینه سخره نیول زدا بیا د لشرګا پر داګه د وچې په 15 په شپږ ورځې خو دغه چې کیسه دی او زه دوباره الهکې هغه دی تیر کې واپس زموږ هغه له روبه د مشترک یم رخصه دغه وکشتنه ګر دا راوچ کلا کړل.
السلام علیکم. زما نوم عبد الله سرحدی د ازادي رادیو کارکونکو د زما سلامونه ورسیږي. بعد له سلام زما د انصاری صاحب شهادت باندې ډیر سخت خوښینم. طالبان می دا خواهش ته دغه علما او دغه مشهدو امنیت ته تک وس خو نه جنگ ست نه جګړه ست شي نه ستارت ستاسي په واکې دي او تاسو داسې ناری مو چې موږ داسې امنیت راوستلی دا او داسې دغه کړی دي سیاغه په یو مسجد کې راولاړیږي د ایشان الله سي والیم شهید کیږي. نو وس خو جمهوریت کې خو نه والیم ملک دی نه یو داسې دغه په مجلسو کې پټاونه کیدو دغه جمهوریت خو تاسو د خلک نه پریښودو سرور پټاونن تاسو کول دغه تاسو کول وس خو شي نست نه جمهوریت ست نه امریکایان.
تاسو هم کولای شئ چې ازادي رادیو ته د خپل سیمه حال وایي. د واتس اپ پر د شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای سي. شمیره ده 00422114201.
ډیر مننه چې تر دم غړي پورې را سریا ستو ازادي رادیو او ری هغه شمیره چې شی بوډان دي درته اعلان شو کول شي تاسو هم په د شمیره خپل پیغامونه مختار واستوي. موږ په د ازادي رادیو د خبرونو لپاره راځي تر مخه په بیا لا بیلو خبري مجلو کې تاسو ته وړاندې کوو. اوس نو زبا وخت ورکم خپل همکار جاوید فیضی ته او دا به افغانستان سیمه او نړۍ مهم خبرونه په دریجه به د پاتې نیم ساعت لپاره تاسو ته وړاندې کړی. جاوید فیضی.